السلام علیکم، سحر مو په خیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو کې اولنې غړی سلام پښتونخوا کې تاسو ته منوشه زما همکارا انیس اجمل او د مشال ټول ټیم حاضر یو. نن د اتوار ورځ د کال 2015 د ستمبر د میاشتې 16 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دی. د خبرونه کې درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. سو خوندوري سندرې به هم درته په سلام پښتونخوا کې اورو، خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو. زمونږ په سټوډیو کې یو ټکنیکی ستونزه لرو چې دا غې لوجه تاسو د مشال ریډیو خبرونه نیخ په نیغه د سټوډیو نه اوري، خو د معمول نه لږ مختلف. زه مایک سپارم انیس اجمل ته د خبرونو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې افغان چارواکي په پاکستان کې په پیښور کې د شوی برید د غندنه کوي. د هلمند والی ویاند وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی او پرون اسرائیل د غزا په پټه هوایی بریدونه پیل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وای د پاکستان پوس هغه اداوې ردوي چې ګنې د پیښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي سواک په استوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. پرونه د ارګ څخه مشال لیډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغانستان په خپل هم د ترهګرۍ ښکار هیواد دی او یو ځل بیا په خپل دریځ ټینګار کوي چې هیڅ وخت به اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي چې له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ګټه واغستل شي. د پاکستان د پوست ویان آسم باجوا د جمعې پر ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې د بډبیرې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. په دغه برید کې 200 کسان وجل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وایي چې وسلوال طالبان به په دوو مختلفو ډلو کې تقسیم شي، ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېدی. د طالبانو ترمنځ دا اختلافات لاغې وروسته پیدا شول چې د افغانستان استخباراتي ادارې په اګست میاشت کې خبر ورکړه چې ملا عمر 2 کلونه زیاته موده وړاندې وجل شوی دی او طالبانو هم وروسته بیا د دې خبر پخلی وکړ. طالبانو په یوې غونډه کې د ملا عمر د مرستیال ملا منصور داغه په سی اوټاکو او خو بیا ځینې باسره قومندانان پر دې خفه وو چې ملا منصور د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیاسی پرین ویلي دي چې د ملا منصور او داغه خفه قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي، بلخوا د ملا منصور ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند والی ویان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو 4 ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک پرین مشال ریډیو ته وویل دا مهال افغان پوځیان سیمې ته رسیدلي او هغه پوستې هم بیرته له وسلوالو نیول شوې چې افغان امنیتي ځواکونو ورڅخه شاتګ کړی وو. تر دې مخکې د هلمند والی ویلي وو چې په کجکی ولسوالۍ کې د 3 ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وچل شوي دي. د هلمند چارواکو د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 5 وسلوال وجل شوي دي او 3 نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقی وال پر ان مشال ویډیو ته ویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغو پوځي عملیاتو کې وجل شوي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. د ده په خبره په دغو 500 وجل شوو کې د دې ډلې یو ځایي قومندان بختیار هم شامل دی. د مشرقی وال په خبره دغه عملیات به تر ډیرې مودې پورې روان وي. په کوټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به په خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېره ورځ په کوټه کې د امن یوه جرګه وشوه چې پکې پښتنو، هزاره او بلوچو ځوانانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځوانانو مشرانو موږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوې وکړې. د دې امن جرګې یو جوړونکي محمد یوسف خلجي مشال ریډیو ته وویل چې دوی وړاندې په 5 جون هم د امن په موضوع د ځایي مشرانو غونډه کړې او په راتلونکي کې به هم داسې غونډو ته دوام ورکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای له افغانستانه په کچاکی ډول د انساني کاچاک د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو په جوړولو کار روان دی. سید حسین عالمی بلخی پرن مشال لیډیو ته ویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دی او سر به تصویب شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر دغه راسته کورنیو بې ځایه شوو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړل چې ځینې ملي بهرنی بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمی بلخی وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سخت کال به هم د ژمي پر مهال دغو بې ځایه شوو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. پرن اسرائیل د غزه په پټه داغې وروسته هوایي بریدونه پیل کړل چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطینی وسلوالو توغندي وویشتل. پرون سهار په هوایي بریدونو کې د اسلامي وسلوالې ډلې حماس دوه تربیتي کیمپونه په نښه کړل شول. تر اوسه پورې په دې بریدونو کې د مرګ شوبلې خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د ستمبر په 13 ناوخته د غزه وسلوالو د اسرائیل په پوله یو ښارګوټي کې توغندي وویشته چې له وجې یو بس ته زیان ورسېدو، خو د فلسطیني وسلوالو دویم توغندي بیا د اسرائیل د دفاعي نظام له لورې وویشتل شو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته وفادارې ډلې د یو توغندي د برید ذمهواري منلې ده. اور وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرین اویل واشنگتن د روس لخوا شام ته د ټاکټیکی الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامند سره تر باس وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روس جیټ الوتکې د امریکا اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولې شي. امریکایي چارواکي وایي روس د ستمبر په 13 ساعت وروسته لاغې لږ شمېر جنګي جیټ الوتکې د شام یوې هوایي اډې ته ولې گلی چې د امریکا او روس دفاع وزیرانو تر یو کال لزیاتی مودې وروسته په خپلو کې نیغ په نیغه ټلیفوني خبرې وکړې. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنۍ غړی کې مو په سر کې د انیس اجمل نه خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې به د غریپورټونه واوري. ریپورټونه وایي پاکستان کې وسوال طالبان په یو شمېر ډلو کې وسل شوي، خو چارواکي وایي د بډه بیرې برید په منظم ډول ترسره شوی دی. څېړونکي په دې اړه څه نظر لري؟
مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو. دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی هغه ختم کړی دی.
په پاکستان کې په دې بحث ګرم روان دی چې قبایلي سیمې د جدا صوبه جوړ شي او کنا په پښتونخوا کې د شامل شي. ملت پال ګوندونه په دې اړه سر نظر لري. عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي یو مشره بشرا ګوهر وایي
ان سي فاصله د پښتونخوا ایستګنی خو دا ضرور وي چې دې کې د فاصله د خلکو رائے ضرور شامل پکار.
په کوټه کې ځوانانو د مینې محبت د لارې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره امن جرګه جوړه کړې. دوی وایي
که ګرد د دهشتګردۍ نه سو ختمولی، ان شاء الله یو 50% په داشار کې یاد بایچارې د ورورګلوي کردارم پاله سو دي. مزید مش کوشش کوو چې دا رابطه مش پاله.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه تر څنګه به خوندور سندرې هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. د غړې په سر کې نور ریپورټونه او خبرونه هم لرو، خو د خبرونه د سلام پښتونخوا د ترتیب مطابق اول منځو سیمو ته او په سیمو کې تازه خبرونه تاسو لپاره را اخلو. لکه څنګه چې د لوی اختر شپې ورځې دي، نو موږ کوشش کوو که زموږ خبريال سره زموږ رابطه برابر شنو، غنه به معلوماتو کو. چې د لوی اختر د پاره ست تیاریاں روانې دي، په خاص توګه د خلک د قربانی ساروی اخلي او بیا دغه میلې لګي او دغه تیاریاں په خاص د دوه درې ورځو کې لا نور زیات شي. نو که زمونږ د خپل خبريال سره په خبر کې رابطه سم شو، نو په دغه موضوع درته هم تازه حال درکو چې څنګه میلې روانې دي او خلک د سارو اخیستلو لپاره په اخیرو شپو ورځو کې ډیر په ګڼ شمیر کې روزي. زه فکر کوم چې زمونږ خبريال شبیر احمد جان دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه برابر شه. شبیر جان، سهار دې په خیر. د لوی اختر د پاره د سارو د قربانۍ د سارو اخیستو دغه لړۍ په حواله سم معلومات لري، سم میلې روانې دي که څنګه؟
ډیر مننه منور صاحب، تاسو د ټولو مردونو هم سهار په خیر. بالکل سیګه تاسو ته پته راځي لوی اختر ته ورځې په کمیدو دي. نو د خیبر په صفه بلا بلا برخو کې د موږ د نورو برخو په شان دغه د سارو میلې ځای په ځای بنده کتی شي. که فرض کړم د پېښور وړو نه پېښور کرنګ روډ باندې ډېر غټه 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 میله لګېدلې. دین علاوه فلارو کوڅو کې تاسو کتی شئ چې ډېرو خلکو چا چې خپل څاروي ساتلي وي یا اغوستي وي راوستي وي د خرڅ لپاره، د خرڅ لپاره نه هغوی دغه سارو چې کوم دی ښکلي کړي نګري مکري دي یو ځینې پرې مګلي او هغه چې کوم دی په بازارونو کې فلارو کوڅو کې ګرځي. نو څوک همدا شان د فلارو کې د چا خوښ شي نو فلارو کې خرڅ والي یا چې کوم دی زیاتره چې کوم دی دغه میلو ته دي ځای پر چې کوم غټ میدانونه دي هلته کې هر قسم څاروي وي که هغه کې غواګانې دي میخې دي تیلې ګړې دي دي هر څه پکې وي او د هر قسمه نرخونو والا پکې وي. نو دغه میلې ځای په ځای کتی شي تاسو دغه سهار کې مودا په مازیګر کې ډېر خلک ځي خپلې کورونو سره ماشومان هم دغه څاروي ګوري او
څوک
اخلي او
څوک ډیر مننه شبیر جان. تانه به وروسته بیا هم په نورو خبرونو کې حال اخلو چې د اختر ته څنګه وخت نږدې کیږي، نو د سارو د اخیستلو دغه سلسله هم پسې توند شي.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس هم راځو د خبرونې عادي ریپورتونو اړخته. د خیبر پختونخوا په بډا بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک په مرکز برید په داسې حال کې شوی دی چې د پاکستان پوځ ویلي وو د ضرب عزب عملیاتو سره یې د طالبانو د بریدونو صلاحیت تر ډیره کمزوری کړی. د دې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان اخیستی، سره له دې چې دغه ډله په څو وړو وړو ګروپونو کې ویشل شوی خو لا یې هم حملې په پوره ډول نه دي ختمې شوي. د طالبانو د وړو وړو ډلو ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه د بشیر ګواخدا ریپورت اورو.
کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو، نو ډله یې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شوه. د مرکزی ډلې مشري د سوات ملا فضل الله واخیسته او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قمندانانو لخوا رهبری کېدل شروع شوې. د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب عزب عملیات پیل کړ چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمی راغی خو په مکمل ډول ختم نشوي. د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنگیالیو ترمنځ دوستی او مشترکه ګټې دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتی چارو کارپور رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریک طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنگیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي
چې کله دوی بریدونه کوي نو بیا دوی یو بل سره تعاون هم کوي. دا ټول زاړه ملګری دي که د دوی مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغې د یو بل مخالفت کوي نو هغه بله خبره ده، خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمني نه لري او دوی دوی مقصد خو تقریبا یو دی. افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف، د ناټو خلاف. پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف، فوج خلاف. مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو؟ دوی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی نو هغه ختم کړی دی.
د یادونې وړ ده چې دې روسیو کې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي په سیمه کې نوې را پیدا شوي داعش وسلوالې ډلې سره هم یو ځای شوي دي. د پاکستانی پوځ یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې وړو وړو ګروپونو په دې روسیو کې کوشش کړي چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي.
ورا چونکه دا زیاتره خود مختار ګروپونه دي چې یو جنډې لاندې خو راغلي دي او یو نوم لاندې راغلي تحریک طالبان، خو باقی دا مالی طور باندې او عملیاتو په طور باندې دا زیاتره خود مختار دي. دی سیوبل باندې دا سه کنټرول نشته.
بریگیڈیئر سعد محمد خان وای څومره چې ترهګر ډلې په وړو وړو ګروپونو وشل کیږي هغه عمرې ختمول سختيږي. نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید د لړکی ګډه عملی پوزي همکاري وکړي.
بلخوا د تیر کال په دسمبر کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په شل نکاتي قومي اکشن پلان د ملک ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق کړی و. په دې رپورټ کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې د دغه پلان څه اثرات دي. کارپوهان وایي که څه هم په دې وروستیو کې حالات لږ آرامه شوي وو خو په بډه بیره کې وسلوال برید دغه پلان د پښتنو لاندې راوستی دی. تفصیل د مليحه امیرزاده ناورو.
د قومی اکشن پلان لاندې د قبایلي سیمو په ګډون په ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف کار روان دی. خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډویره کې د هوایي ځواک په کمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې د قومی اکشن پلان له امله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتي دي په پېښور کې یو خبریال او کارپو عکیل یوسفزی وایي.
بنیادي مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا و چې د ترهګرۍ مخنیوی وشي او هغه ټول ګروپونه هغه ټول انډیویجوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي د هغې مخنیوی وشي. جوسم د ګډ او بیس طالبان چې کومه فارموله ده هغه برقراره ده. بعض بین تنظیمونه چې دي هغه ته ازادي ده. دغه اکشن پلان چې څومره نتایج هغه په خیبر پښتونخوا یا پاټاکي خو ښکاري خو فن خاص کر په پنجاب چې هلته کې تقریبا 10 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې ککړ دي د هغو خلاف څه قسم له کاروایي نه کیږي. تر څو پورې چې د دې منفي اړخونه دي هغه دا دي چې د دې پلان په تحت دوی د څادر او د څاردواري چې کوم تقدس ته هغه هم په عمل کوي. بعض نو کې دوی غیر ضروري رکاوټونه جوړ کړی دي چې پوسټونه جوړ کړی دي. بعضې د دې نکات هغه په عدالتي امور باندې هم اثر انداز کیږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې چلونکي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مسرت قدیم وای د قومي اکشن پلان له امله کوم واضحه بهتري په صوبه کې نه ویني.
موږ خو سو کانفلیکټ او سبستانټیو امپروومنټ نه ښکار شوی ځکه چې کله اکشن پلان چې کوم دی نو او یې ټول ناول خدای چې د عوامو سکیورټي دی ګارانټي شي نه به موږ سو ګارانټي کې دغه موږ سکیورټي یا پروټیکشن چې دا وی خپل چې کوم حادثال ته کې شری دا نو دا څنګه ممکن ده چې په بل ډول غونډې کې هغه بیس کې هغه کې خلک ورنه نوتی شي او ملګر دا څه سم انسیډنټ کې دي شي نو د اکشن پلان خو چې کوم موږ څه افتار یې نه بغیر د ملټری اپریشن چې کوم څه دي ستان کې دی خبر روان دي یو د هغه راته په ښکاری.
بل طرف ته په پیښور کې یو لیکوال شیر عالم شنواری وای که څه هم په تیر سم مده کې حالات پارا مخکاري دل خو د بډبیره برید رامنځته کېدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوی سرګندوي.
دا څه وچی لکه خلکو خوشا واغسته په 13 میاشتو کې کوم واقعیت مخکې کېدل نو داغې نه ډېر زیات فرق په ډېرو حوالو باندې راغی. لږه هغه حملې کمې شولې او تر ډېره حده پورې خلک په بازارونو ته روان شول. خو تاسو په تېرو وختونو کې بیا وکتل چې بیا هم داسې واقعیت دوباره داسې مخکې ترال داغې نه خلکو په ذهن کې یاره خپره شوه او داسې ښکاري چې لږه دغه اکشن پلان باندې صحیح عمل لږه چې نه کېږي یا په دې کې څه مسالې شته. زه په خپله دا فکر کوم چې دې شي چې داسې کوآرډینیشن یا څه مسله شته د حکومت
کارپوهان وایي د دغه پلان د موثروالي لپاره پکار ده چې متعلقه حکومتي ادارې دې په دغه پروسه کې ښکیل وي او له دې سره سره دا ضروري دي چې قومي ادارې مدني ټولنې میډیا او امنیتي ادارې دې په یو ځای کار وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته په داسې حال کې چې قبایلي سیمې د جنگ او نارامۍ ښکار دي د دې سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي غوښتنه کوي چې دلته د امنیت پر ځای کول او پرمختګ لپاره قبایلي سیمو ته د نور هیواد په څیر عیني حیثیت ورکړل شي. په دې حق لا د پښتون ملتپاله ګوندونو صدرېز ده د شاهین بنیري ریپورت کې اورو.
د کرنه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو په قومي سملې کې د فاټا د حیثیت پاړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی. خو د فاټا د عیني حیثیت پاړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګون یو مخکخ او سینیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلي سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري نو باید دغه دې برقرار وساتل شي. نوموړی زیاتوي
پښتونخوا ملي عام پارټي دا موقف دی چې وروره د پاټا کې سهار تبدیلي عین راځي دا به د پاټا د ولس په خوښي نه گورنر دے تھے کی نہ بے نور چوک تھے کی نہ بے اسلام آباد والا دے تھے کی دویم دا دشت دا پاٹا چی دا یا دا منزنی پشتنخواہ یا آزاد پشتن قبائل چی دی دا دوی پکار دی چی منتخب کونسل یعنی منتخب جرگائی دولس پا اوٹ بھئی منتخب جرگیزا لدے منتخب کونسل دا منتخب ایگزیکٹی بھی اور بیا دا پاٹا کچکم گورنر دا پکار دی لپاٹا ای و اہم دولس پا اوٹ باندی
کشمیر عوامی نیشنلگن پا قبائلی سیمو کی دے اصلاحات غختن کی اوائی چی باید قبائلی سیمی دے پا خیبر پختونخوا صوبہ ورگا ڈکڑل شی. دا عوامی نیشنلگن یو مشراو دا پارلیمان پا خوانے غڑے بشرا گوہر وائی دا خیبر پختونخوا و قبائلی سیمو دا یوزے کی دو سربا دا پختنو یو پیاوڑی صوبہ جوڑ شی. بشرا گوہر وائی
خلکو رائے ضرور شامل پکارتا خیال دادے پورا مین اسٹریم مشی پختونخوا اسمبلی کے دے واسطہ ستنا ملاوشی جمہوری عمل کے پورا طریقے سرا شامل شی.
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په دریو برخو کې ویشل شوی دي چې لکه بلې د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی. د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان ایڈوکیټ وایي
قبایلی علاقې او جنوبی پښتونخوا او زمنګ دا شمالي پښتونخوا دا یو شي کنه نو زمنګ کم از کم سه یو او یا قومي سملې سیټونه زمنګ جوړي یو او یا زمنګ یو ډیر غختلې او ډیر کوتله قوت پشی د پښتنو د پاکستان په پارلیمنت کې کرا چې چیرې مونږ وګورو کنه نو پښتانه مطلب دا چې په څلور ځای کې تقسیم دی خو افغانستان له په منځ کې ډورن کرخه دا او غزان له جدا مملکت ته مونږ په یو ملک کې مطلب په درې ځای کې مونږ ساتلی یو کنه زمونږ په وخت را دریز دی زمونږ د پاټې چې مونږ د پښتنو یو صوبه غواړو ټول چې پښتانه په ټول یو ځای شي.
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوې دي نو لدې کبلا باید دا یو صوبه شي.
دا لار چې د دې بل صوبه بشي دا خو سره نه ممکن نه ده ځکه چې قبایل جغرافیه وګوره دا یو پړې دي بالکل د دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې او که چېرته دا وایي چې دارو خلافه په فاټه کې کمی جوړوي نو دا به بیا فسادات وګوري. دویمه طریقه چې کومه چې ایا موجوده حالت کې پاتې شي نو موجوده حالت خو دې ځای ته راورسول کړه موجوده اف سی آر پولیټیکلی او نظام ټیک وي نو دا قبایل به اتریش لکه د کوره ولی وو په یزې پنځو زره به شهیدان ولی وو دا دا نمونه د موره د پلاره به څنګه وو داسې بې اوازه به څنګه واحده لاره دا ده چې دغه په صوبه کې زم شي.
د یادونې وړ ده چې قبایلی ولس د ډېرې مودې نه په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلي سیمو کې د صحت تعلیم او روزګار د اسانتیا او غوښتنه کوي خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
د مسافرو خبرونه
د مسافر خبرونه راشه در شبه هم نن اوري د مشال ریډیو په خبرونه کې خو دا غي نولاندې بیلابیل خبرونه او دا غي ریپورتونه لکه دا وخت یو بل ریپورت لرو د تیرې شنبه یا خالی په ورځ ما خام د بلوچستان په کوټه کې د ځوانانو د امن جرګې په نامه یو غونډه شوې چې پکې د بیلابیل خامونو لکه بلوچو او وزارګانو په ګډون غنو پښتنو ځوانانو هم برخه اخیستې. په غونډه کې ځوانانو او مشرانو مونگ امن غواړو د سرلیک لاندې ویناوی وکړي. په دې حق له نور تفصیل اورو زمونږ د خبريال نیاز مساخیل رپورٹ کې.
د ځوانانو د امن جرګې په نامه د غونډې انتظام کوونکی محمد یوسف خلجی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په ځوانانو کې د امن احساس او اهمیت راپارولو لپاره دغه ګام اخیستی دی.
د امن لپاره د رفتو ضرورت دی. زه د بعض ځایو کې وایم چې وروره د خوشحالي چې د مغروره ده، د خوشحالي سړي ته خپله نه راځي، خوشحالي ته به موږ ورته ور ولاړېږو. نو چې موږ نه سو ور ولاړ او موږ یو اقدام نه وکړو، موږ د دې دپاره کارونه نه وکړو، دا را روان نسل به موږ تاسو یو پښتانه کوي چې تاسو موږ د پاره څه کړی دي. نو د دې دپاره موږ هغه یو د بابل کردار ادا کوو که ګرد د دهشتګردي نه سو ختمولی، یو انشاءالله یو 50% په دا شهر کې د بایچارې د ورورګلوۍ کردار هم فعاله سوی دی. مزید موږ کوشش کوو چې دا رابطې موږ فعاله کړو.
محمد یوسف خلجی زیاته کړه هیله مند دی چې په سیمه کې به خلکو له ترګرۍ د نفرت او له امن سره د مینې پیغام اورېدلی وي.
شکر دی الحمدلله زموږ پیغام دونه د امن په حواله سره تللی دی چې اوس موږ اول د زموږ په قوم کې چې کمې بدۍ وي هغه خدای سره ورکې کړلې، بیا موږ د پښتنو نورو قومو ته راووتلو. نو نن سبا د یو کام په نامه سره راټولول هغه یو امن ته رابلل، زما په خیال انشاءالله دا به لو کامیابي.
د ځوانانو امن جرګې په نامه د غونډې یو بل انتظام کوونکی ملک عمران کاکړ په دغه موقع وویل
موږ په دا ملک کې په دا نړۍ کې د امن یو جنډی راپورته کړې ده چې دغه په سلسله کې موږ یو امن جرګه پر 5 جون د ټولو قومو د مشرانو وکړه. نو بیا موږ راولاړ شو د ټولو تعلیمي ادارو په د ټولو قومو د ټولو مذهبو څخه موږ د ځوانانو د پاره یو امن جرګه راوغوښته چې ځوانانو تر مابین د نفرت او د تعصب د خاتمې او د یووالي او د یکجهتۍ او د خیر او د امن لپاره یو خبره کیږي او دوی ته به د خیر او د امن یو سوچ ورکول کیږي.
په دغه موقع د غونډې یو ګډونوال ځوان نعیم حکیار وویل
زموږ ځوانانو ته در ټول هر څه چې دی هغه د تعلیم ضرورت دی. امن خو چې راځي ما هم په تعلیم راځي. زه خو دا پیغام ورکوم هر انسان ته ورکوم، په کوټې کې پر ټول دنیا ته دا پیغام ورکوم چې خپل کم بچان کم ځوانان چې دی هغه د علم سره شناخته کړي. انشاءالله امید دی دنیا په امید خوړل کېږي. زه هم امید لرم په زیادې خود انشاءالله دا زموږ امن به ټول پاکستان کې به انشاءالله موږ امید لرو چې امن به راځي.
په غونډه کې له ځوانانو غوښتنه وسوه چې په دغه ناسته کې ترلاسه کړی د امن او خوشحالۍ پیغام دی دوی په خپلو لرې پرتو سیمو کې تر نورو خلکو هم ورسوي تر څو هر څوک د امن او سوکالۍ قدر وپیژني.
مشال ریډیو ته غوږ یې د سلام پښتونخوا د خبرونې په سر کې مو درته ویلي وو چې د دې خبرونې د ترتیب مطابق به درته په منځ کې یوه نیمه سندره هم دراورو. دا وخت د نغمې په غږ کې سندره لرو، راځئ چې ورته غوږ شو. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. د ریډیو تر څنګه د خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پته باندې چې ورشئ په ویب پاڼه باندې هم د خبرونه نیخ په نیغه اوریدلی شئ او د تیر وختونو خبرونه هم دغلته پرتی دي. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې دي. د نسیم اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان چارواکی وای د پاکستان پوس اغه دا ویرادوی چې غنی د پیښور سره نيستي په بډابیره کې د هوایي سواک په استوګنسي د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. د پاکستان د پوس ویان اسیم باجوا د جمعې پرسته په وی خبري غونډه کې ویلي چې د بډابیره حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی. په دغه بریټ کې شاوخوا 2000 کسان وژل شوی دي. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وای چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي، ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوې مشر په سر نشي سلا کېدلی. د هلمند والی ویان دوای په کجکی ولسوالۍ کې وصیت د عادی کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شروع شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال پر مشال لیډیو ته ویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. په کوټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېر ورځ په کوټه کې د امن یو جرګه وشوه چې پکې پښتنو، هزاره او بلوچو ځوانانو ګډون وکړ. پرون اسرائیل د غزا په پټه د هغې وروستو هوایي بریدونه پیل کړل چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطیني وسلوالو توغندي وشتل. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون ویلی دی واشنگتن د روس لخوا شام ته د ټکټیکی الوتکو په لیګلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامند سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې، تایید کړه چې د روس جټ الوتکې د امریکا اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي.
د انیس اجمل نامو د خبرونو لنډیز اوریده او اوس پام وکړی چې د پاکستان کورونا ورس پاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې ورته واک شو.
نن د پاکستان زیاتره ورسپانو خپل ادارې د بډبیر کیمپ په حمله لیکلې دي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ورسپانه ډان وایي چې دا حمله د کابل او اسلام آباد دواړو د پاره یو پیغام دی چې د وسلوالو خلاف یو موټی شي او خپل منځي مرستې نور هم زیاتې کړي، ځکه چې کله هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی راځي نو فائدې وسلوالو ته رسي. او بل دا چې څنګه ادعا کیږي چې وسلوال د افغانستان نه راغلي وو، نو دا هم په خپل د پاکستانی ادارو د پاره یو سوالی نه ده چې د پوځي عملیاتو باوجود دوی د وسلوالو مشروالی نیولې یا ختم کړي نه ده، او ځکه دغه وسلوال په نورو ځایونو کې بیا سره یو ځای کیږي. اداریه وایي چې د پاکستانی پوځویان دا خبره هم د ستاینې ده چې حمله کې د افغان حکومت یا ریاست لاس نشته، او دا قسمه بیانونو سره به د دواړو ملکونو تعلقات نه خرابېږي. بل دا چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله وروسته هم که یو طرف ته پاکستان کاروایی شروع کړې وه، نو بل طرف ته افغانستان هم په خپله خاوره کاروایی کړې وه، او اوس هم د دغه شان مشترکه او کوارډینیټډ کاروایی یانو ضرورت دی. اداریه اخره کې لیکي چې اوس افغانستان کې د طالبانو د مشروالۍ مسله هم تقریبا ختمه شوې ده او ملا منصور د امیر په حیث ټاکل شوی دی. باید چې افغان حکومت د مذاکراتو بهاله اقداماتو کې، ځکه چې د سره به افغانستان کې هم امن تلار هوار شي. او بل خو چې کم د تحریک طالبان خلک په دولت اسلامي وسلواله ډله کې شاملېږي، او دا به راتلونکي کې یو لوی خطر ثابت شي، د هغې به هم مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د صوبایي اعلی تعلیم د وزیر په بیانونو او پزمکنی حالت لیکلې ده. اداریه د اطلاعاتو او اعلی تعلیم د وزیر مشتاق غنی د خلی لیکي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو برابر جوړولو کوشش روان دی، او تیرو 2.5 کالو کې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. اوس په سرکاري سکولونو کې هم په انګریزي ژبه کې تعلیم ورکړی کیږي، او دا راز د سرکاري سکولونو نو سهولیات هم د پرایویټ سکولونو نه کم نه دي. اداریه د نوموړي د خلی زیاتوي چې په خواوه په مخ ملازه او سفارش استادان برتي کېدل چې ورسره سکولونه سکولونو کې د لیک لوست معیار د نش برابر وو او خلکو به مجبورا خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخلول، خو اوس د استادانو برتی هم په میرټ کیږي او د هر چانه د تپوس نظام هم موجود دی. اداري اخره کې لیکي چې د مشتاغنی د خبرو سره اختلاف نشي کېدی چې د سکولونو حالت ښه نه دی او پکې په سم ډول سبق نه ښودل کیږي، نو ځکه خلک خپل بچی په لویو لویو فیسونو پرایویټ سکولونو ته لیږي. خو الله دې وکړي چې کومې دعوې صوبایي وزیر کوي هغه رښتیا شي، ځکه چې تر اوسه د سکولونو حالت هم هغه رنګ دی کم چې د نن نه څو کاله وړاندې وو او نه یې معیار کې څه بدلون راغلی. حکومت دې یو خو خپلو وعدو ته عملي جامه واغوندي او د سرکاري سکولونو معیار دې د پرایویټ نه ښه کړي، نو خلک به خپل بچی په خپله د پرایویټ په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او ورسره دې د پرایویټ سکولونو د فیسونو کمولو لپاره هم اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چین په سیمه کې په هغه اقتصادي پلان کار کوي چې منځني او جنوبي ایشیا او بیا یورپ ته یې وغځوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کار دي چې امریکا افغانستان هیر نه کړي او د ترهګرۍ ضد جګړه کې دغه هیواد سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلې حسنابرو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د چین لپاره په اقتصادي او سفارتي توګه پاکستان ډېر مهم هیواد دی چې له دغه هیواد خپل پلان نور هیوادونو ته وغځوي. چین د دغه پلان چې ورته یو سړک یوه سیمه هم بیل کیږي د عملي کولو په ترڅ کې پاکستان سره د اربونو ډالرو د مرستو ژمنه کړې. په دې کې نوي سړکونه، ریل پټرۍ، پایپ لاین او توانایي مرکزونه او بندرګاه جوړول دي. د دې تجارتي لارو جوړولو مقصد جنوبي او منځني ایشیا او بیا یورپ ته رسیدل دي. مجرلی کې چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري شپږ سلويخت ارب ډالره لګخ راځي چې مقصد یې د پاکستان گوادر بندرګاه سره رابطه جوړول دي. مجرلی کې په داسې حال کې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او واشنگتن غواړي په سیمه کې امن وي، که چین په دغه سیمو کې رول لوبول غواړي نو امریکا وایي په دې لار کې به یې خنډان نه راپورته کوي. مجله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په حواله لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې د چین ښکېلتیا هر کله کوي او په دې کې هیڅ قسمه مقابله نشته. فارن پالیسی مجله لیکي ګاونډي هیوادونه لکه هند او روس په دې اړه اندېښنې لري، خو امریکایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي ځواکونو په 2013 کال کې یو پلان جوړ کړی وو چې له مخې یې امریکایي سرتیري له جنگي ماموریت نه لرې کول او د افغان ځواکونو امنیتي صلاحیت نور پیاوړی کول وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اداري د دې پلان لحاظ نه دی کړی. په افغانستان کې زیاتره فوزي اډې او پوستي تړل شوې دي او همدغه شان د امریکایي سرتیرو په شمیر کې هم کمی راوصل شوې دي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي. ورسپانه زیاتوي په موجوده حالاتو کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره افغان وزارت د وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. ورسپانه لیکي چې په ستراتیژیکي توګه مهمې سیمې چې امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې کړې وي له سقوط سره مخامخ کېدې شي. ورسپانه لیکي د 2014 کال د دسمبر میاشت پورې به د امریکایي ځواکونو کار یوازې د مشاورت او روزنې وي. نو په دې حال کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه چې القاعده ډلې ته تحفظ ورکوي په افغانستان کې خپل اثر نور زیاتول شي او نور سیمې هم تر کنټرول لاندې راوستل شي چې دغه هیواد بے ثبات کړي. ورسپان دي کې د دغه فوزي اډو تړل سره داسې غواخونه جوړې دي شي چې څنګه د 11 سپتمبر تر هغریز بریدونو نه وړاندې وو، دا د امریکا لپاره هم غواخونه جوړول شي. واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي چې د 11 سپتمبر تر هغریز بریدونو 14 کال پوره شوي او دغه هیواد د یو پیچلي امنیتي غواخ سره مخامخ دي، خو افغانستان د تر هغریز ضد جنگ کې مرکزي حیثیت لري. دا به د امریکا تیروتنه وي کچري افغانستان هیر کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وای شام ته د روس لخوا د جازونو په لیګل اندېښمنه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون تایید کړه چې د روس جټ جازونه خای د امریکا او یا هم اتحادي ځواکونو ته خطر پېښ کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه یو ریپورت درته زموږ همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي روسي څو ساعته وروسته له هغې د جمعې په ورځ لږ شمېر جنګي الوتکې د سوریې یوې پوځي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په خپلو کې د سوریې پر بحران ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنگ کولو ظرفیت لري او له مځکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیا وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. ښاغلی کیری وی د سوریه ولسمشر بشار الاسد باید له واک څخه لیرې سي او د په خبره دا مسأله باید د مذاکره لوري فیصله سي. جان کیری په لندن کې یو کانفرنس ته وویل امریکا او نورو متحدانو هڅه کړې چې د سوریه ولسمشر د دغه هیواد د بحران د حل لپاره مذاکرو ته کښینوي، خدای مذاکره نه کوي او روسیه مرسته نه کوي. موږ مذاکرو ته اړتیا لرو. دا هغه څه دي چې موږ یې تمه لرو. موږ هیله من یو روسیا، ایران یا بل هیواد چې د نفوذ خاوند دی په دې برخه کې مرسته وکړي. دا هغه څه دي چې د بحران له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. موږ بحثونو ته آماده یو، خو آیا د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم ورته تیار دی؟ دی رښتیا هم مذاکره کوي؟ آیا روسیا تیاره ده چې دای د مذاکرو میز ته کښینوي؟ او آیا په حقیقت کې دغه تاوتریخوالی ته حل لار پیدا کوي؟ د اساسي پښتنې دي. موږ څرګنده کړې چې د دقیقې نیټې او وخت په برخه کې قیدګیری نه یو. زموږ دروازې خلاصې دي، خو دا مهال د سوریه ولسمشر بشار الاسد له جدي مذاکرو انکار کړی او روسیې له دې ډډه کړې چې اسد د مذاکرو میز ته راکش کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه اخیستلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل داعش ډله هوایي ځواک نه لري او د روسي الوتکې په میدان کې د هدف د وشتلو توان لري او د پیاده ځواکونو لپاره هوایي ملاتړ برابرولی سي. دغه چارواکي ویلي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له جګړې وروسته روسیا له خپل قلمرو د باندې په دومره پیمانه پوځي تجهیزات او پوځیان ځای پر ځای کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د وروستۍ مکالمې هدف دا و چې په سوریه کې د امریکایي او روسي ځواکونو ترمنځ کوم ټکر او پیښه ونه سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په سر رامنځته شوې کشالې د هوارولو لپاره خبرې ناکامه شوې دي او دغه ډله ښایي په دوو برخو وویشل شي. د رویټرز خبري ایجنسۍ په حواله په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشران خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کار کې پاتې راغی. په دې حقله تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
د وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رویټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپلمنځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنه یې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلي، ولې د دې د معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به د سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنگونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړي شي.
پورستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قومندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قومندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېدېږدي چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي. خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ دلته کې تاسو ته یو بل خوږه او خوندوره سندره د صادق افریدی په غږ کې وړاندې کوو. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا ته غوږی ډیلی ټایمز په خپل یو اداري کلیکی په کار چې د پاکستان حکومت د خپل ولست بنیادی حقوقو خیال وساتي او په دغه هیواد کې د انساني حقوقو د سرغړونو د پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. د دې اداري مهمه برخه د فرخند اسد ناورو.
ډیلی ټایمز په خپل یو اداري کلیکی د قانون او انصاف په اړه د سینټ یوې کمیټې ته د پاکستان د قانون وزارت په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په صورتحال تفصیلي رپورت وړاندې کړ. ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د کال 2012 نه راپدې خوا سناسه 20,000 داسې کیسونه رپورت شوې دي چې پکې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. د سینټ کمیټې ته دا هم وویل شو چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې زیاتې شوې دي چې یوازې د روان کال لومړنیو شپږو میاشتو کې د 3000 نه زیاتې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې تشدد شوی دی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د داسې پیښو شمېره زیاته ده، خو ګڼ خلک یې په دې هم نه رپورټ کوي چې د هغوی د قانون د نافذولو په ادارو او عدالتونو باور نه دی پاتې شوی، او زیاتره متاثره خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي دوی ته انصاف نشي ملاو. ډیلی ټایمز لیکي یوه بله مسله چې د سینټ دغه کمیټې پرې بحث وکړ، او هغه دا چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره قومي کمیشن هم جوړ کړل شوی دی، خو د دغې د رول په اړه لا هم پوره معلومات مخې ته نه دي راغلي. باید حکومت د داسې ادارو د جوړولو وروسته دغه فعاله وساتي، او دغه ادارې هم د بشري حقوقو د سرغړونو د پیښو مخه ونیسي، او دغه د ولس او حکومت مخې ته راولي، خو په دې اړه لا هم څه نه دي شوي. د اطلاعاتو او قانون مرکزي وزیر پرویز رشید بیا وایي باید میډیا داسې پیښې مخې ته راولي، خو که وکتل شي دا د حکومت او د دغه وزارت ذمہواري جوړیږي چې په هیواد کې د تشدد او نورو داسې پیښو مخه ونیسي چې پکې د عام ولس بنیادي حقونه تر پښو لاندې شوي وي. ډیلی ټایمز لیکي دا خبره د ستاینې وړ ده چې د قانون او انصاف په اړه د سینټ دغه کمیټې دومره مهمه مسله مخې ته راوسته. د پاکستان د بشري حقوقو د انصاف کمیشن هم په دې اړه کار کوي، او په دې تیرو کلونو کې ډېرې داسې پیښې مخې ته راوستي چې په اړه یې باید پلټنې وشي. ډیلی ټایمز دا هم لیکي د دې هر څه باوجود چې په دغه هیواد کې ګڼې غیر سرکاري ادارې هم د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو په اصل کې دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د خپل ولس بنیادي حقونه خوندي وساتي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال خبرونه ته غواګي نن هم د اتوار ورځ ده، او په را روانه غړی کې به درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو. خو د دې غړی ځینی ریپورتونه د افغانستان د خوست ولایت چارواکي اندېښنه څرګندوي چې چیرې د یاد ولایت ولسوالیو او سرحدي سیمو ته غځېدلي سړکونو کې مرمت ونه شي، نو ښایي چې په مکمله توګه خراب شي. د چارواکو په وینا په تیره یوه لسیزه کې په خوست کې د امریکایي پوځ خواوشا 300 کیلومتر سړکونه پاخه کړل، خو اوس مهال دوی د سړکونو د مرمت او حفاظت لپاره کافی بجټ نه لري. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت ټول پاخه سړکونه چې خواوشا 300 کیلومتره اوږدوالی لري اساسي ترمیم ته اړتیا لري، خو دوی د سړکونو د ترمیم لپاره کافي بودیجه نه لري. چارواکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د دې سړکونو ساتنې، اساسي ترمیم او څارنې ته جدي توجه ونشي، ښایي په نږدې راتلونکي کې دا سړکونه چې لسګونه میلیونه ډالره پرې لګښ شوی ډېری یې ویجاړ او تخریب شي. دوی یاد څرګندونې د شنبې ورځې ناوخته د خوست د کاروان سرای او مهدي خیلو ترمنځ د ترمیم شوی پاخه سړک د پرانیستو په مراسمو کې وکړي. یاد سړک چې 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري د نړیوال بانک په مالي مرسته د 40 میلیون افغانۍ په لګښت په 2 میاشتو کې په اساسي ډول ترمیم شوی دی. د خوست د فواید عامه رئیس انجینر مامور شاه مشال راډیو ته وویل چې دوی تیر کال 15 کیلومتر سړک ترمیم کړی وو، او سږ کال به هم تر 12 کیلومتر پورې نور پوخ سړک ترمیم کړي. هغه وویل د خوست ټول سړکونه اساسي ترمیم ته اړتیا لري، خو ترمیم لپاره بودیجه نه لري.
پوکی تقریبا 300 کیلومتر سرک کریزی شوی دا فعلاً دی پر ټول سرک دیتا آماده ده چې باید یو اساسی ترمیم وشي، مگر متاسفانه چې دی پر کافی بودی جان نه لرو. مگر
د سرک د پرانیست په مراسمو کې خوست والی حکم خان حبیبی هم رسنوی سره په خبرو کې د فواید عامه وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د خوست د پخو سړکونو اساسی ترمیم ته پاملرنه وکړي.
مدارس پراتونکو کې ټول هغه سرکونه چې اساسی ترمیم ته ضرورت لري چې ټولګټو چارو د وزارت د خوانه دی، هغه دی اساسی ترمیم په برخه کې لازمه توجه وسی.
د یادونه ورده څو کال وړاندې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د پی آر ټي یا ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا د لسګونه میلیونه ډالرو په لګښت د نورو پرمختیایي کارونو ترڅنګ د یاد ولایت ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته نږدې ټول غځېدلي سړکونه په اساسي توګه پاخه او قریزي شول، خو لکه څرنګه چې لازمه وه تر اوسه د دې سړکونو د ساتنې او څارنې لپاره قوي انتظام نشته. کتونکي اندېښنه لري که د دې سړکونو ساتنې او څارنې ته جدي توجه ونشي ممکن په راتلونکو کلونو کې د دې سړکونو ډېره برخه ویجاړه او تخریب شي.
هلته په جلال آباد کې هر جمعه د کوترو او قولنګي چرګانو د خرڅولو بازار لګي چې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو نه ورته خلک ورځي او د خپل شوق پوره کولو ترڅنګ د کوترو اخیستل او خرڅول هم کوي. په دغه کې ګڼ شمېر خلکو لپاره د روزګار یوه وسیله هم جوړه شوې ده. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د کوترو او چرګانو دغه میله د جلال آباد ښار مستوپیت سلورلارې ته څیرمه د سړک په غاړه لګي چې ډول ډول کوترې او کولنګي چرګان ورته د خرڅلاو لپاره راوړل کیږي. دغه جمعه بازار ته که له یوه لوري د کوترو او کولنګي چرګانو شوقیان ورځي نو بل لور ته پکې د ګڼ شمېر خلکو روزګار هم روان دی. یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د کوترو په دغه جمعه بازار کې ګڼ شمېر کم عمره ماشومان چې د کوترو د ساتلو شوقین دي هم په نظر راځي. یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شوق د پوره کولو ترڅنګ د کوترو اخیستل او خرڅول هم کوي. د کوترو او کولنګي چرګانو یو بل تن بیپار وایي چې د جمعه بازار لپاره ورته مناسب ځای نه دی بیل شوی.
زمانوم فضل جان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی د بیسدو ولسوالۍ او دغه میلې ته هر وخت راځو موږ جمعه په جمعه ساختو خرڅوو. لږ بېسوره ځای ده که داسې یو صحیح ځای دی خلکو ته تعین شي او دلته د سړک هم بندېږي موقعیت هم ښه موقعیت نه دی هو که نه هغه په خاطر
د یادولو ده چې د جمعه بازار نه علاوه د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د مرغانو په لسګونو دوکانونه له پخوا نه پرانستل شوي چې ډول ډول مرغان پکې خرڅلاو ته وړاندې شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
Thank you.
بن گیا پھلا